په پیښور کې سحر 10 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه غونیس پروګرامونه تاندې هلې او پام کوه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول خبرونه سرټکی د ډیورن پکرخه د بشل شو اف سی سواکونو مړی د کرمی یوې جرګې ته سپارل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د قبایلی سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروری ده چې په خیبر پختونخوا کې ورګړي کړل شي، او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران سره د ایټمی معاهدې ملاتړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنس پر پوله پنخته کې د بشل شو 500 اف سی سواکونو مړی د کرمی قومي جرګې ته سپارل شوې دي. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبیبي پرون خبریالانو ته وویل چې یو نیولې سرتیری د بشل شو سواکونو مړی په ډیر احترام له کرمی ورغلي د ملیخېلو قوم مشرانو ته سپارلې دي. بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمی استازي ساجد حسین توري چې په دغه مهال موجود و بیګای مشال ریډیو ته وویل
روان نیتوار باندې دوی سره مونږ بیا جرګه لرو ججی میدان قوم سره. د هغوی طرف نه هم دا ډیمانډ وو د ملیخېلو قوم او ورسره مطلب ججی میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کړو. مونږ طرف نه هم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پر دې ځمکه مونږ خپلونه مونږ هم دا خبره وکړله چې مونږ هم بالکل خوښه.
افغان چارواکو ویلي د انخته د پاکستانی سرتیرو له لوري د افغانستان په خوره کې د غسن تار لګولو له وجې پیل شوې وه. خو د کرمی یو قومي مشر عنایت حسین توري مشال لیډیو ته ویل اف سی ځواکونو په خپله خوره کې غسن تار لګوه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي قبایلی سیمې دې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا شان د اغو سیمو مسئلې زر تر زره هواري شي. نوموړي پرون په مردان کې یوې جلسې ته ویل له دې سره به قبایل ډېر پرمختګ وکړي.
زه نن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواري یوازنی حل دا دی چې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. دا کار باید زر تر زره وشي. که داسې وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پرمختیایي کارونه به ترسره کړو، په سکولونو به ډېرې پیسې ولګوو، هسپتالونه به یې ورغوو.
د پاکستان وفاقي کابینه په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا له په لندن کې د مشترکه ګټو سازمان یا کامن ویلت په غونډه کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دې غونډې موضوع د ګډ راتلونکي په لور تګ دی. بلخوا پرون وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سعودي عرب په دماب کې د ګډو پوځي مشکونو د پای په غونډه کې ګډون وکړ او سعودي باچا شاه سلمان سره هم لیدلی دي. سرکاري میډیا وایي د یوې میاشتې لپاره په ګلف شیلډ یو مشکونو کې د لیرشتو هیوادونو پوځیانو برخه واغسته او مقصد یې د سیمې هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري زیاتول وو. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر د خزانې وزیر مملکت رانا افضل وایي د ګوند مشران یې د دې خلاف نه دي بلکې تر خپل قانوني حق لاندې یې د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره پرون لاغرستو مشال ویډیو ته وکړه چې هم پرون د لاهور های کورټ درې ججانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې پام راته حکم شوی چې تر 45 ورځو پورې به د مسلم لیگ نون مشرانو داسې ویناوې نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکې کیږي. خو رانا افضل وایي ګوند به یې د عدالتي پریکړو خلاف خپل آواز په ټولنیزو مطبوعاتو راپورته کړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه دا پریکړه لاغستو شوې چې پم راته سنو خلکو د عدلي ضد تقریرونو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په فرا ولایت کې 30 وسلوال طالبان وشل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویل د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه وشل شو وسلوالو په پشترود ولسوالۍ او د فرا په نورو سیمو کې د امنیت خرابولو هڅې کولې. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کیمیایي وسلو مخنیوي ادارې مشر ویلي سیلونکو ته د شام د دوما خارګوټي اغه سیمې ته چې پکې مبینه کیمیایي حمله شوې ده د ورتګ اجازه لا تر اوسه نه ده ورکړل شوې. ډایرکټر جنرال احمد اوسمت شو پرون په هیګ کې د یادې ادارې یوې بیړنې غونډې ته وویل د روس او شام چارواکو د کیمیایي وسلو مخنیوي ادارې ته معلومات ورکړي چې په هغه سیمه کې اوس هم امنیتي ستونزې موجودې دي او باید هلته د چا ځای پر ځای کولو نه وړاندې د مسلې هوارې کړل شي. د کیمیایي وسلو مخنیوي ادارې سیړونکي د تیرونې په پای کې شام ته ورسید چې دا شان معلومه کړي چې په دوما کې کیمیایي وسله کارول شوې او کنه. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو وار بیا له ایران سره د 2015 کال د اټمي تړون ملاتړ وکړ او په شام کې د ایران رول په سر یې د تهران پر ضد د نوي بندیزونو لګولو نه انکار وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د پرونی ملاقات وروسته وویل چې په شام کې د ایران رول پر معاملې به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې د نورو غونډو پر مهال غور کیږي. موګرینی وویل اروپای ټولنه په سیمه کې د ایران فعالیتونه ډیر سنجیده اخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مې 12 د ایران په اټمي تړون کې د تیروتنو سمولو او یا د دې تړون د ختمولو لپاره ټاکلې ده. نوموړي له اروپای هیوادونو غوښتي چې په اټمي تړون کې د لوی تیروتنې سمې کړي. او اخیری خبر دا چې د شام سرکاري ټلویزیون ویلي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې اغه میزایلی وشتلی چې تیر ورځ نا وخت یې شهیرات هوایي اډه په نخه کړی ده. د سرکاري ټلویزیون په خبر کې په ډېره سندي ویلي شوی چې د هم سیمې د پاسه د میزایل چا وشتلی دی خو دا حمله د جارحیت یو عمل بلل دي. رويټرز خبري اژانس د امریکا دفاع وزارت ویان په حواله ویلي دا مهال په غسیمه کې امریکایي پوس عملیات نه کوي او لدی سره په ډیړه د ورکولو لپاره کوم تفصيلات نشته. د خبرونو پای
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. افغان چارواکي وایي د خوست او کورمه ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د حکومتي سرتیرو د اتوار ورځې په نخته کې د پاکستان او سرتیرو مړی هغه هوا ته سپارلې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمه استازي وایي د کرخه هغه خوا کې بایلو سره د جرګیر لارې دغه مسله هواره کړه.
ډیډ باډي حواله شو لیبره خبره وشوله کلیئر کټ جرګی په مطابق ودا ټولې فیصله مخکې بیايو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په مردان کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې وویل چې قبایلی سیمې باید په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپور کړي کلنی رپورټ کې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو جاچ اخیسته. د دې سازمان پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي په رپورټ کې ډېر څه شته چې د پاکستان حکومت باید نظر ورته وکړي. او د دې ونې پتان دی هلي خبرونه کې د پښتنو په کامي تحریکونو کې د خزینه فعالانو د رول په اړه وري.
په 2014-2016 کې مشر اف سی آر خلاف وزیرستان کې د ناریلی او احتجاجونو هم ریکارډ کړی وو د زنانه والا.
بام کا هونیس پروګرام هم لرو. هلي دا لمشال رادیو سره اوسه. او دا همولنی موضوع د خوست او کرمې ترمنس پر ډیورنډ کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه ختمه شوه او اوس وضعیت آرام ده. دوړ خو به وای دوی کوخخ کوي چې د مذاکرات او لارې پراتلونکو کې د دا رقم پیخو مخه ونیول شي. په ورسته نه خته کې چې د یک شنبه پر ورځ وشو د پاکستان 15 او د افغانستان 2 کسان وژل شوی دي. دا جګړه ولې پیل او څنګه ختمه شوه دا به د بشیر ګواخ په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان د هغو 15 سرحدي سرتیرو یا اف سی ځواکونو مړي د کورمه قومي جرګې ته سپارل شوی چې تیر ورځ پر ډیورنډ کرخه شوې جګړه کې وجل شي وو. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبيبي پرون دغلته خبرلانو ته وویل چې په ډېر احترامي د مړي او یو نیولې سرتیره له کورمه ورغلي د مليخلو قوم سپینګورو ته وسپارل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمه استاد ساجد حسین توري په دغه محل دغلته موجود وو. هغه بیگا مشال رډیو ته ویل چې په نخته کې د دوی لورې ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوسې حالت بد نه دی. نوموړي زیاته کړه چې ستونزه د جرګې له لارې حل شو. د افغانستان زازی او قوم سره د داسې پیښو مخنیوي لپاره یو بل جرګه کوي.
جرګې نه بعد موږ ډیډ باډي حواله شو. موږ د سره دا خبره وشوله کلیئر کټ دینه بعد مطلب ټرایبل کوم رسم رواج دی جرګی په مطابق ودا ټولې فیصلې مخکې بیایو. روان نیټور باندې دوی سره موږ بیا جرګه لرم. باونډري باندې جاجی میدان قوم سره د هغوی طرف نه هم دا ډیمانډ وو چې په کار مونږ دی باندې د ملیخېلو قوم او ورسره مطلب د جاجي میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کړو. مونږ طرف نه هم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پر دې ځمکه مونږ خپلونه مغو هم دا خبره وکړله.
افغان چارواکو ویلي چې دا نښته له دې کبله پیل شوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان په خاوره کې اغزن تار ولګي. خود کرمی یو قومی مشر عنایت حسین توری مشال ریډیو سره خبرو کې ویل اف سی ځواکونو په خپل خوا کې اغزن تار لګاو.
کوم غا ډډ بوري ځل ته پاتې شي په کوم تبادله تقریبا 1 بجې 1.5 بجې کې قریب وکړل کنه نو زه په خپل موجود وځم نه ډډ بوري زمو خپل ځکه مده راو کوګلې هغه کوم مشهور کو په یلا کې کې کوم مده دا ټول هغه شی اف سی ولادي د مختلف نور د پنجابې سوق د کوم مده داون ډیسټریکټ ولادي د کې توري هم نشته.
په دې نښته کې د خوست دوه کسان وژل شوي دي او دا لا نه ده معلومه چې وژل شوي افغان سرتیری او که د زازیو د قام له هغو کسانو دي چې په دې جګړه کې برخه درلوده. نښته د خوست سره پر ډیورنډ کرښې پرتي شورکو سیمه کې شوې. دلته یو ځایي اوسیدونکي ابرار حسین مشال ریډیو ته وویل چې خلک د جګړې په ختمېدو خوشاله دي.
د افغانستان قبایلو سره مذاکرات شوي دي چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی ده چې د علاقې امنیت ستلې دپاره او علاقې کې داسې د خوشګوارې پیښو نه بچېدلې دپاره به مونږ ټول کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنی شهزادی راډیو ته بیګا ویلي چې د دې نښتې په اړه تحقیقات کوي. خو نوموړی زیاته کړې چې په سیمه کې موجود پاکستاني او افغان پوځ مشرانو د ورته پیښو نه تکرارېدو لپاره د یو بل سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې حکله څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخابات رانږدې شوي سیاسي ګوندونو جلسې ډېرې کړې دي. پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې د تحریک انصاف جلسه وه. د دې ګوند مشر عمران خان خلکو ته د قبایلي سیمو پوځي عملیاتو او غیب کړل شوو کسانو په اړه خبرې وکړې. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د قبایلي سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروري ده چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. نوموړی پرون په مردان کې وی جلسې ته وویل چې که داسې وشي قبایل به ورسره ډېر پرمختګ وکړي. دی وایي زه نن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواري یوازنی حل دا دی چې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. دا کار باید زر تر زره وشي. که داسې وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پرمختیایي کارونه به ترسره کړو، په سکولونو به ډېرې پیسې ولګوو، اسپتالونه به یې ورغوو. د پاکستان وفاقي کابینې په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو پریکړه کړې ده، خو تر اوسه لا عملي شوې نه ده. هلته د قبایلي سیمو خلک او سیاسي ګوندونه هم په دې اړه یوه خوله نه دي. ځینې په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، خو ځینې د ځان له صوبې غوښتونکي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلو مینوالو په دې جلسه کې همداراز ادعا وکړه چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل سما پریکړه نه وه. هغه د دې کار لپاره تیر منتخب حکومت ته ګوته ونیول او د پوځ هلې ځلې یې وستایلې. دی وایي زه هغه سیاسي مشر وم چې له لومړۍ ورځې مې ویلي وو چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل نه دی پکار، خو په دې کې د پوځ قصور نه و. قصور د هغه چا و چې پوځ ته یې هلته د تللو حکم کړی و. نو پوځ خو به خپل کار کاوه. موږ د امریکې جنګ وکړ، خو اوس دا زموږ جنګ جوړ شوی دی. دې کې زموږ د قبایلو ډېر نقصان وشو، دا غوی خلک وجل شول، هلته کورونه تباه شوي او نظام نشته دی. عمران خان دا خبرې په داسې محل کړي چې په پاکستان کې پارلماني ټاکنې رانږدې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا دا عمومي ټاکنې به د جولای په 15 تاریخ کېږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، لاهور های کورټ د پاکستان ټلویزیون چینلونو ته حکم کړی چې د نواز شریف او لوری مریم نواز شریف په ګډون د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د نور مشرانو هغه تقریرونه نشر نه کی چې د عدالتونو پر ضد خبرې پکې وي. دا بندیز د دوه اونیو لپاره لګول شوی دی. نواز شریف او لوری په مسلسل ډول په خپلو ولسی ویناګانو کې د عدلیې پر هغو پریکړو نمکې کوي چې د دوی په خلاف اورول شوي. دوی د عدلیې ځینې فیصلې د خپل ګوند حکومت خلاف سازش بولي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د اپریل په 14 نیټه د لاهور های کورټ درې ججانو یا قاضیانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې پیم راته حکم شوی چې تر 45 ورځو پورې بعد مسلم لیگ نون مشرانو داسې ویناوې نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکې کیږي. په دې مشرانو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د غلور مریم نواز ترڅنګ ځینې نور سیاستوالان شامل دي. خو د دې ګوند یو مشر او خزانې وزیر مملکت رانا افضل د اپریل په 14 مشال ریډیو ویل چې د دوی مشران د عدلیې خلاف نه دي. دغه په وینا دوی به له دې کار منه نه شي او د عدالتي پریکړو خلاف به خپل اواز په ټولنیزو مطبوعاتو راپورته کړي.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلیې خلاف تقریرونه نه دي کړي. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړي چې زموږ قانوني حق دی. عدلیه غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی اواز خپور نه سي. دا پر موږ څه اغېز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای سو. په پاکستان کې سوشل میډیا ډیره قوي او زموږ د ګوند لپاره پکې ډیر ملاتړ موجود دی.
د پاکستانی رسنیو تر مخه دا پریکړه تر دې وروسته شوې چې پیم راته ځنو خلکو د عدلیه سي تقریرونو په اړه شکایتونه کړي دي. اوس عدالت امر کړی چې دغه اداره دې په ورکړل شوو 45 ورځو کې د دې شکایتونو په حق لا اقدامات وکړي. د قانوني چارو په قاضي انور مشال ریډیو ته ویل چې پیم راتا ورکړل شوی حکم په قانوني لحاظ سم نه دی.
تنقید نه غوسه یو ذات مبالغه ده چې هغه د الله ځانته نو څوک دی چې هغه باندې تنقید نشي کېدی. او دا دنیا کې داسې خلکو ته دا حق دی چې فیصله څه پورې شوي نه وي د هغه باندې تفصیل نه کوي چې فیصله وشي جج چې دی هغه غلطېدم شي او که جج غلطېده نه نو دومره عدالتونو څه ضرورت یو د پاسه بل د پاسه بل ټوټو
نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د سپریم کورټ د یوې پریکړې تر مخه د درغلیو په پاناما کیس کې نااهله اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. وروسته هغه د عدالت په حکم د مسلم لیگ نون ګوند له مشرې هم منه شو. تیرونه د یوې بلې عدالتي پریکړې تر مخه پر نواز شریف د ټول عمر لپاره بندیز ولګید چې دولتي چوکۍ نشي ساتلې. لدې قبل نوموړی لور مریم نواز یې او د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران پر عدلی نیوکې کوي او وایي چې دوی په قصدي توګه په نخښه کړی دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په هغه هواد کې د 2018 یعنی تیر کال په اوږدو کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورت پرون خپور کړ. په رپورت کې په هواد کې د مذهبي لګښتو او همداراز خزو ماشومان پر ضد د تاوتریخوالي پیښو یادونه شوې او حکومت غوښتل شوې چې دغه حالت سمول لپاره قانون سازي وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویلي د 2013 کال په اوږدو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ولسی مرګ ژوبلې کمې پیښې مخته راغلي، خو د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي په هغو کې بیا زیاتوالی لیدل شوی. ایچ آر سی پی پرون دوشنبه په اسلام آباد کې خپل رپورت د یوې غونډې په ترڅ کې خپور کړ. په رپورت کې راغلي په 2018 کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خلکو د ځورونې پیښې زیاتې شوې. په رپورت کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خراب حالت هم یاد شوی او وایي چې دا مهال د هغوی شمېر تر 25 لکو اوخته دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان رپورٹ زیاتوي مرکزی حکومت د 2018 کال په پرتله په 2018 کې کمه قانون سازی کړې. د رپورٹ تر مخه په 2018 کال کې د سین صوبې حکومت تر ټولو زیات 44 قوانین منظور کړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د ایچ آر سی پی د رپورٹ خپرولو په غونډه کې د دغه سازمان پخوانی مشر افراسیاب خټک هم ګډون درلود. خغلی خټک مشال ریډیو ته وویل حکومت باید د کمیشن وړاندیزونه جدي ونیسي او په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات وکړي.
عدد شمار را جمع کړی شوی دی، عدد شمار تجزیه کړی شوی ده، رجحانات چې دا رجحان دې طرف ته روان دي، ښه طرف ته یا بد طرف ته روان دي، او بیا سفارشات هم شته. حکومت دې نه فایده واخلي، په بدقسمتۍ سره اوسه پورې حکومتونو ډېر توجه کړې. زه چې کله سینټ کې وم دا رپورټ به چې راغی، ما به دا رپورټ هم راوغوښتو، د هیومن رایټس کمیشن نمایندګان او د حکومت نمایندګان به هم راوغوښتو او هغوی منځ کې به خبرې وکړې، ځکه چې دا ډېر ښه رپورټ دی او حکومت سره یو قسم ته ډېر کومک کولی شي. حکومت وغواړي چې هغې د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کلنی رپورټ د خبراوي په غونډه کې یو بل پخوانی سینیټر د پیپلز ګوند فرحت الله بابر، د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان او د پام ورلد شمیر مدني فعالانو ګډون وکړ. فرحت الله بابر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مذهبي لږکیو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ په خبره زور راوړ.
بنیادی شہدا دے شکم قانون جو شوے دے پاگ قانون باندی عمل درآمد ہوشی. کال 2017 کے ایک قانون سازی کما شوے دا خوش کم قانون سازی شوے دا آگا ہم دیر اہم دا مثلا معشومان اور دا پروٹیکشن دا پا دیر اہم قانون سازی دا چکم قانون سازی دے دا شوے آگا پکار وا آگا وا دا اقلیتن تحفظ دا پارا دا سوسائٹی چکم دا ٹول ایز اے ہول دا دا اقلیتن تحفظ خیال نہ ساتھی دا یو انٹلیکچوئل بحث دے دی باندی ټول معاشره ته ریاست ته غور پکار دی.
د ایچ آر سی پی پر رپورٹ کې ویل شوی د 2018 کال په لومړیو لسو میاشتو کې د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي 15,618 پیښې ثبت شوې دي. په رپورٹ کې زیاته شوې سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په قامي او صوبایي کچ د ماشومانو د تحفظ په موخه یو شمېر قوانین جوړ شوي، تیر کال د هغوی پر ضد هم د تشدد پیښې مخته راغلي. د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د تیر 2018 کال په اوږدو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په چارو کې پاتې راغلی دی. نوموړي په هیواد کې د خلکو د لا درکه کولو موضوع هم یاده کړه او په خبره یې چې حکومت باید د دې مسلې د ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په کلنی رپورټ کې په هیواد کې د انصاف د نظام، په جیلونو کې د قید مجرمانو د حالت، د بېوزلو او وروسته پاتې طبقو لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او همداراز د کډوالو او چاپیریال ساتنې په څیر موضوعاتو په اړه شمیرې ورکړل شوې دي. اوریدونکو تاسو اوریدل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د هیواد حکومت د بشري حقوقو اړوند حالت د ښه کولو په چاره کې پاتې راغلی دی. د سازمان مشر ډاکټر مهدي حسن وایي حکومت د مذهبي سختدریځۍ او د کسانو د بې درکۍ د مخنیوي چارې هغه رنګ چې لازمه ده نه دي پوره کړي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پر 2019 پانو مشتمل دغه کلنی رپورټ د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان بنیادی شوډونکو حسما جانگیر ته ډالۍ سوی دی. نوموړی سږ کال د فروری په میاشت کې وفات شو. په رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر مختلفو برخو رڼا اچول شوې ده. په دې کې ویل شوی چې عدم برداشت او مذهبي دغدغېزي د خلکو د معاشي او ټولنیزو حقوقو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر ډاکټر مهدي حسن مشال ریډو ټول چې حکومت د مذهبي سخت ریزی پا مخنیوی کی ناکام سوی دی.
وہ مائنورٹی میں ہیں
پر پاکستان کے مذہبی سختری جی پا اقلیت کی دی خود ہاغو اثر و نفوذ زیاد دی. زما په فکر وسنۍ حکومت ډیر کمزور دی او هیڅ ډول اقدام نه کوي. په مختلفو موقعو دا لیدل شوی هم دی، لکه په اسلام آباد کې چې لبیک یا رسول الله چې درنا ورکړی و هغوی ته د تړون په شکل کې رعایت ورکړل شو. د هغو پر ضد چې کومې مقدمه درج شوې وې د هغو په تړاو چې عدالتي اورېدنه نن کېده نو هغه ودرول شول او وویل شول چې موږ له سره تحقیقات کوو او مقدمه به درجو. زما شک دی چې له هغو سره د مقدمو په اړه سودابازي شوې ده او اوس بیا داسې مقدمه درجوي چې پکې له هغوی سره رعایت وشي.
د لادرکه کسانو په اړه ډاکټر مهدي حسن وایي چې دا مسله لا هم حل شوې نه ده.
د عامو خلکو نظر دا دی چې څوک لا درکه کیږي هغه د جاسوسي ادارو خلکو چتوي، نو ځکه په دې اړه د خلکو ذهن جوړونه په پراخ کچ نه کیږي. د لا درکه کسانو په اړه لږ کسان چې لمدنی ټولنو سره تعلق وي پر دې مسأله توجه ورکوي چې پر ټولنه او قانون نافذونکو ادارو څه زیات اثر نوی نو دا مسله هم سه پر خپل ځای پرته ده.
خو د پاکستان فوج تل دا ویلي چې دوی د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په ریپورت کې ویل سوي چې بلاګ لیکونکو ته لا هم دړکې ورکول کېږي، حملې پرې کېږي او تښتول کېږي، او د توهینې رسالت د قانون له لارې خلک مجبور کېږي چې خاموش شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه به ورځ
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 14,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې ځانونه ثبت کړي دي. د کمیشن یو چارواکي سید حفیظ الله هاشمی پرون دوشنبه مشال لري ته وویل دوی هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې دا شمیر نور هم زیات شي. یو شمیر انتخاباتي بنسټونه او څېړونکي بیا پر دغه بهر انتقاد کوي، وایي دغه پروسه له لازم تیاری پرته پیل شوې چې له امله د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو حضور کمرنګ دی. واصل وسال رپورٹ را کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره دوه خوښي ښکاره کوي، وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالی روانه ده. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه په ورځ وویل چې په تیرو دوه ورځو کې نږدې 14,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
روان دغه دوه ورځو کې ډېر ښه پرمخ تللی دی. د دې لپاره کمیسون کافي امدګي درلودله. ساتنه معمولاً او رسماً دوه ورځې مخکې شروع شو. یو غټ تعداد خلکو پکې شرکت وکړ.
که څه هم ښاغلی هاشمی مني چې دغه بهیر یو سپس روان دی، خو وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمیر زیات او دغه بهیر ګړندی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1,419 مرکزونو په پرانیستلو سره دغه بهیر رسمن پیل کړ، خو ښاغلی هاشمی وایي له دې ډلې 40 مرکزونه د نامنیو له امله تړلې پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان مریض کال د میزان د 28 نیټه د ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا که څه هم د دغه بهیر له پیلېدو هرکلی کوي، خو په خبره په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کمرنګ دی. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده داسې وویل: زموږ موندنې دا ښیي چې تر اوسه ډیرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې، او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي. حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډیر خلک په جریان کې نه ول. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو معلوماتي کاغذ په نښلولو سره کېږي چې دغه مسلې په نامنو سیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی. د دغو څېړونکو له ډلې جنداد سپینغر په دغه وویل:
پرونه پورې یعنی د 10,000 نه کم تعداد ثبت شوي دي چې دا اندېښنی وړ ده، او ښایي چې اګه یامه یا صحیح نه ده تطبیق شوي. په تاسف سره دغه نښې نښانی او د وروستي ارقام معلومات ښایي چې هغه لازمه نه ده پروسه
خغل سپینغر چنګار کوي چې د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده، او په دې تړاوي د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسون د انتخاباتو د سر لټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پرمخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د سهار لسنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسه اجمله.
افغان چارواکي وایي چې په ډیورنډ کرخه په جګړه کې د وشل شو د 500 پاکستانی ځواکونو مړی په ډېر احترام له کرمې ورغلې د ملي خلکو کوم مشرانو ته سپارلې دي. بل خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي ساجد حسین توري ویلي پنخته کې د دوی لوري ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوس یې حالت بد نه دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا شان دغو سیمو مسالې زر تر زره هوارې شي. نوموړي پرون په مردان کې جلسې ته ویل له دې سره به قبایل ډېر پرمختګ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخا خان عباسی به سبا له لندن کې د مشترکه ګټو ساسمان یا کامنویلت په غونډه کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دې غونډې موضوع د ګډ راتلونکي په لور تګ دی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر د خزانی وزیر مملکت رانا افضل وای د ګوند مشرانې د عدلی خلاف نه دي بلکې تر خپل قانوني حق لاندې د عدالتونو په فیصلو تنقید کړی دی. پرون د لاور هایکورټ درې ججانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې په امر ته حکم شوی چې تر 15 ورځو پورې بعد مسلم لیگ نون مشرانو داسې ویناوي نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکې کیږي. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي په فراه ولایت کې سلويخت وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویل د فراه په پشترو د ولسوالۍ کې د یک شنبې په شپه پوځي عملیات پیل شوي دي. د کیمیاوي وسلو مخنیوي ادارې مشر ویلي سلونکو ته د شام د دوما خرګوټي هغه سیمې ته چې پکې مبینه کیمیاوي حمله شوې ده د ورتګ اجازه لا تر اوسه نه ده ورکړل شوې. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو وار بیا له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ او په شام کې د ایران رول پر سر یې د تهران پر ضد نوي بندیزونه لګول نه انکار وکړ.
اوردونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مو تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي. تاندې هلی او پام کوه. اول تاندې هلی پروګرام درته ورو چې د خبرونه زموږ همکارا فرخنده اثر جوړوي.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري د قبایلي سیمو پښتنې وای په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی ځکه بېکورۍ او ناامنۍ زیات د دوی ژوند ځپلې دی.
هغه ټول چې په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کسي هغه لکه د تعلیم شته نور سهولیت شته.
پښتنې وای د ښځو د رول بغیر د پښتنو مسلې نشي هوارې دی.
ما خیال دی چې د خزو رول پدې کې دی سو نام یې وتاونه ګوري بټ وتاونه وای ځکه چې زمونږ د خزو نه بغیر ګډې ګوري یو موومېنټ هم داسې نشي چلے دی.
چې زمونږ کنه د بیننګې خبرې کیږي نو خلک وای چې بنگړیم نه دی چولې خو نن زدا واضح کول غواړم چې د بنگړو والا لاسونه هم ډېر تکړه لاسونه دي.
دا پروفیسر ډاکټر سمینا اپریدای دا چې په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو د ځوانانو احتجاجي ناستې ته وینا کوي. د پختونو ځوانانو دغه احتجاجي ناسته د فبروري په 10مه پای ته ورسیده. په دغه احتجاجي ناسته کې ځوانانو سره سره د فاټا او خیبر پختونخوا ښځو او نجونو هم ګډون وکړ. د جنوبي وزیرستان سمرینا وزیر وایي د فاټا خوځو په خوا هم خپل غږ پورته کړی وو خو اوس تر هر وخت زیات دوی دا محسوسوي چې د خپل حقونو لپاره د سړو سره سره خپل غږ پورته کړی.
په دې کې د پښتنو خوځو تاسو وګوري په دې نه اول هم لکه په دې سخت ایشوز باندې आवाज نه چوتول شو سړی چې کم زموږ والا وو په غین اول زنانه اوچت کړي وو. په 2014-2016 کې مشپل په FCR خلاف وزیرستان کې د ناریلی چې کم وي او په احتجاجونو هم ریکارډ کړي وو د زنانه والا. نو بیا اغینا پس تاسو وخت تعلیم په په سر څه کم وو او ساوت وزیرستان کې دن جناکې څه کم وي هغه پر اډون راووت او 2-3 کیلومیټرز هغه بای واک هغه احتجاج ورته ریکارډ کو آرمی ول سره بیا هغه ورسره مذاکرات مو شول او هغه ته ډېر کلم کلا او ډېرې سختې خبرې مو کړلې او ټول څه کم زمینی حقایق وو د ځمکو ولا هغه ورته وشي نو هغه څه کم زموږ خوریان وو هغه افرټس ډېر وخت نه دي خو او دا چې هغه یو ثقافتي او زموږ څه کم کلچرل بیریئرز دي او خاص طور په هغه څو مشرانو وجنا نو هغه وجنا کم زنانه چې کم وي دوره مخکې نشي را تللې په دې مسلې کې او په دې احتجاجونو کې خو بیا هم چې تاسو وخت زموږ ولا کم درنا وا هغه کې اول زه او ما بیا زموږ سره نورې پښتانه غم خو چې قبایل کم وي هغه موږ بای نیم په نامونو باندې بهر سایت نه شو یادولې ځکه چې هغه راغلي هم خو هغه خپل شناخت څه کم هغه پټول او وسه موږ ته مسلې چې موږ ریډیو هغه دې دې خبرې نشي کولې کله هم نو ان شاء الله دا وخت به مرسي چې زموږ خوريانې بالکل کله هم د زموږ چې کم روريان دي هغه سره په احتجاجون کې پروډونو باندې او چې کم هم مشکل راځي هغه کې به ورسره ولاړې او شاتم ولاړې او خو په دنیا تم قرا کو چې موږ یې ورسره
سمرینا وزیر وایي بیکورۍ پوځي عملیاتو او نامنۍ ته ټولو زیاتې پښتنې ښځې او نجونې متاثره کړې دي دوی یې له کورونو راوستلې دي په خیمو کې پاتې شوې دي نو ځکه په موجوده حالاتو کې د ښځو خبره کول تر ټولو مهمه ده
زنانه چې کوم دي هغه ولا موږ اولی ورځ نه چې کله پر ریفارمز باندې د تپوسونه کول د سړی نه نو موږ ورته ویل چې موږ زنانه ځوان هم تپوس وکړي ځکه چې ټوله کې زیات نقصان موږ زنانه ته زموږ ماشومان ته رسیدي مرتل سړی خو چې کوم دي هغه مرسي کل چرته لا او تختی چې کوم جلون ته کې هغه ټول څه په ګراوند باندې په میدان باندې تکلیفونه هغه خو زنانه کو کسي هغه لکه تعلیم شته نور سہولیت شته ورته نو هغه تکلیف ورته چې کوم هغه ورته دواګینه شي ورته ډبل شي نو هغه نه پستا وخت چې موږ د کورونا راتګ بیا په غرونو کې هغه کم سفر وو غرونو کې زموږ نه ماشومان څه کم ځناور او خوړل دا په خولې ډېری خبرې اسانې دي خو ډېر تکلیف دي چې په غابانې کې سمج ته د بوډونو پته نه لګي د پلار باندې په کم طرف پسې په خیمو کې چې کم بيزتي او کم تکلیفونه موږ وکټن خو وسه پورې کسو موږ لا واپسي بیا واپسي موږ ولا د لاند ماین زموږ ولا استقبال کوي نو دا ټول تکلیفونه چې کم دي زنانه کړې دي بیا تاسو لاند ماین کې چې صرف په مسعود ایریا کې 78 کسان چې کم زخمي شوی او لا مړ شوی دي هغه کې اکثر د زنانه او د ماشومانو دي نو هغه تکلیف څه کم دي د جنگ نه چې کم د دوره کارونه جنگ روان دي هغه زنانه څه کم دي ټول کې غټ افیکټس دي هغه چې کله د سہولت خبر راځي کله چې د فائدې خبر راځي نو موږ کلچر بیریل الزام را باندې حکومت ولګي او موږ شاته کې نه موږ ته تاسو خبره تاسو आवाज ځنی نه سي نو دا څه کم دي د حالات بدلولم په کار تکلیفونه ټول کې زیات مشکل تللی دي نو چې کم هم اقدامات کېږي زنانه د اول پکې کنسیدر کی هغه نه د اول ته پوس کېږي او چې څوره سہولیت راځي او حقونه راځي
د پېښور پوهنتون یو استاد او د قبایلی سیمو د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې قبایلی خورمشه نوري نصیر وایي دا یو مثال جوړ شو چې د اسلام آباد په احتجاج کې په دومره شمیر کې ښځو ګډون وکړ او خپل غږ یې پورته کړ
سما په خیال کې کوم دا چې کوم څه نو یا چې کوم دا پرلته یا دا چې موږ ته په اردو کې ځان نه وایو چې دا کومه وا دا واقع دا یو دا چې پرېسیډنت سیټ شو تاریخ خو ورسره جوړیږي خو پرېسیډنت سیټ شو چې کوم کې موږ یو سپیس ورکړو خپل د ام ځوانانو نه هم د موږ خو ته سپیس نه لاو شو چې ریډم راشي ریټم دا دغه خځې هر چرته لګیا وی خبرې کوي مونږ راوزم مونږ خبرې کوو مونږ خلکو سره خبرې کوو تاسو سره مونږ خبرې کوو بلم کې راته فون وکي زمونږ دې خدا هغه سپیس او چې کوم کې زمونږ سړی موجود او هغه سپیس کې مونږ ودرېدو او مونږ خپل سړی په مخ کې دا خبرې وکړي چې به زمونږ هم دا مسله ده مونږ هم دا جنگ زپلیو مونګم چې یو د جنگ وهلې خزي دا جنگ کې صرف سړی نه دی متاثر شوی دي کې خزي او بچي هم متاثر شوی دي اما خلک چې د چا د کور نه ځوان یا د چا د کور نه مشر خوچت شي یا مړ شي یا شهید شي یا چې مونږ ته وایو چې لا پټ شي نو هغه کې خو ټول نه زیاتې دي خزي سره روانې ځکه چې اخو بهر معاش نه شي راوته اخو مونږ خیراتونه د پینولې ده دنیا کوم دي ناسي دي خیراتونه تاسو نه دي په موږ غورو دنیا خزي بوري شوی دي هغه غریبانه نه په غزور عمر کې خیرونه ته ناسي دي نو هغه شي چې موږ بل کولم نه غورو موږ وایو چې ډېر صرف دا چې کوم د زمونږ د پښتنو او د پښتنو لري کانسپټ دي دا په څه لګیا دي زه هم چې دا ګلاس سیلینګ کوم ډیر مخکې نه کراک کړی دي هغه شانتي شي نشته اوس راځي خو دې سپیس شته خدا هغه سپیس چې کوم کې زمونږ ټول خلک ناشته زمونږ سړی ناشته زمونږ ځوانان هم ناشته زمونږ لیډران هم ناشته زمونږ مشران هم ناشته هغه مشران په مخ کې دی راوځي.
نوری نصیر وای د نورو مسلو لکه نامنۍ او بیکورۍ سره سره د پښتنو ځینې روایت هم داسې دي چې یوه پښتنه نشي کولی په داسې غونډو جلسو او مظاهرو کې په سټیج وینا وکړي، خو په دغه احتجاج کې دوی د داسې ټولو روایاتو ماتېدل هم ولیدل.
لکه سکینه بیبي چې وا د مومندو نه هغه هغه سټیج ته لاړه او خطا او هغه هلته خبرې وکړې، هغه ټول دنیا سره دا شیر کړ چې په موږ باندې څه مسلې تیریږي. او دا ما خیال دی چې دا د چې کوم دا زړه زموږ د ځوانانو وکړو دا کوم زموږ چې کوم راپاسېدل د فاټانه که دا زموږ محسوس ځوانانو او که دا زموږ وزیر ځوانانو او که دا زموږ توري ځوانانو که دا زموږ مومن ځوانانو دا ټول راپاسېدل هم دی دپاره چې په دې باندې هم دقه سختې تیریږي. او ما خیال دی چې د ښځو رول په دې کې دی څوک لاندې به ته ونه ګوري بد به ته ونه وایي، ځکه چې زمونږ د ښځو نه بغیر د دې ګوري یو موومنټ هم داسې نه شي چلی دی. هغې چې مونږ دوی سره پوره پوره که مونږ دوی سره په جنګ کې حصهدار یو لکه چې جنګ په مونږ هم ځپلی یو جنګ مونږ خرابوي سړی خرابوي نو ښځې هم خرابوي. نو دغه شانتي موومنټ کې چې کله سړی روانېږي نو د ښځو راوتل هم ډېر ضروري شي چې دا ټول یو آواز شو مونږه. دا خبره پکې چې دا زنانه ولې راوتی دي ما داسې هم اورېدلې دي د خلکو نه چې بعض خلکو پکې دا خبرې هم کولې چې دا زنانه او ته ګوره دا زموږ د پښتو خلاف ده. یا زمونږ پښتو هغه ټایم څه شوه چې مونږ په دغه کې پراته وو په کیمپونو کې پراته یو هغه پښتو ستاسو شوه چې زمونږ کونډې او زمونږ بورې چې دی نو خیراتونو پسې ګرځي. ستاسو پښتو هغه ټایم څه شوه چې کله په مونږ باندې بمباري کېده او زمونږ نه هر څه پاتې وو مونږ دا کورونه پرېښودل. نو ځکه زه وایم چې دې خبرو لم مخنیوی پکار دی او زمونږ دا پارټیسپیشن یا زمونږ پکې دا شمولیت یا زمونږ پکې دلته راتلل او زمونږ د ځوانانو سره زمونږ د رول سره څنګ په څنګ کېناستل او هغوی سره مرسته کول تا ډېر د غټ زړه خبره ده او ډېر زړه غواړي او دا ډېرې تکړه ښځې دي چې دا مونږ راوتي یو تاسو سره په څنګ په څنګ ناستې دي یا تاسو سره مرسته کوي. ځکه زه وایم چې زمونږ چې کوم رول دی دا د اګنور نه شي داسې مخکې به هم چې احتجاجونه دا ختم نه دي شوی دا زمونږ مسلې لا نه دي ختمې شوې. نو چې داسې نور احتجاجونه هم راځي نو مونږ چې ورسره یو زمون خزه ور سره وي که د هغه د خیبر پختونخوا نه دي او که هغه د فاټا نه دي او که هغه د پاټا نه دي که هغه د کویټا نه دي نو ما خیال دی زمونږ د ټولو ښځو دا کانټریبیوشن دی دا د یادو ساتلی شي او دا د مونږ د په دې کانټریبیوشن کې هیری یم نه ځکه چې مونږ د دې سره په یو ځای په یو مرسته ناست او دلته مونږ د دې سپورټ کوو او مخکې به راتلو چې کوم خدای دې کړي چې ول زمونږ د مسلې حل شي. خو ما ته نه لګي چې دومره زر به حل کېږي خو چې کومه مسله وي نو مونږ په خپلې ډیرونو سره او مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د بیدارونجونو یا اویر گرلز په نوم د غیر سرکاري ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي په پښتنو سیمو خاص کر فاټا کې نامنې او کډوالې ته ټولو زیات د پښتنو ښځو ژوند متاثره کړی دی نو باید په قومي تحریکونو او مظاهرو کې د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي.
چې کوم مطالبه د لانګ مارچ دی هغه د پښتنو ښځو هم دا مطالبه دي نو دې مطالبه سره ولاړیو په دې لانګ مارچ کې خو چې څومره هم خبرې وشولې نو هغه کې دا مسله بیا بیا اوچته شوله د کبي کورک شو دي نو هغه په صرف سړی نه دي بکور شو دي خځه پکې ذات بکور شو دي خو د خپل وچ خو څه خپل کوم وسیلې وی ریسورسز او هغه ته غستلې شو دي بکور شو دي به وسیلې شو دي په دې کې خځې د جنکو سکولونه پکې ختم کړل شو دي جنکو تعلیم پکې انتهائی ډیر اثر انداز شو دي اسې هم په فاټا کې د جنکو تعلیم ته ډیر زیاته کم توجه ځکه چې کم طریقې سره د حکومت قائم دي کم جنگ روان دي نو پاره کې سکولونه تباہ کیږي کالجونه خو پکې ډیر کم دي د شانتي خوځو ته د صحت ډیر غټ مسله ده هسپتالونه ته ډیر کم دي د هسپتالونو کې سہولیات ډیر کم دي نه د خوځو ته د صحت مسله هم ډیر زیات ده خو الته نه چې څوک علاج لرازي په خبر تر ازي خپل علاج ته پاره نو مختلف چکم تکرورونه شو دي باغې کې د خوځو په مسلو باندې هم بحث شو دي خو ظاهري خبر د چکل خوځ خپل کم وي دا غي حساب خپل مخ کې غیر نه شي دا غي مسلې هم شاته پاتې شي چې په دې فاټه کې کمیا بختنو سیمه کې کم حالات روان دي نه غي باندې چې خوځو باندې دا غي اثرات دي غي باندې زیاته خبر وشي کوم کو خوځو نزو نزو مونږ په مسلو باندې به خبره هم ډیره کم کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
دا وا د دې اونۍ تاندې هلی خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته پام کوه ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران ولایوی خوانه کرکټ لکار ایستلو او لبلی خوا موبایل فون لخوب ایستلو او ریدونکو ستاسو د وخت او خوب د نور بربادولو د پاره را ورسېده مستر ګورګین میرچکه. پریشان کېږئ ما، نن خبرونه نشته او نه راپورو نشته. ها پورونه خډیر دي او حقیقت دا دی چې په ملک نافرسان کې پورونه هم نن سبا نشته، ولی چې پورونه خو هغه وي چې ادا کول غواړي. زمون خو که حکومت دی او کرایت دی، پور داسې خوري لکه د مور پی، ولی که حکومت پور لی هم نو اول لا په زړه کې دغه وي چې قسم په خدای دی که دې بیرته رانه وګڼلې. هو اچھا سود سود در سود، هسی هم مون په سودخورو کې له څلور خواو نه راګیریو او پات شو خلق. نو تاسو باور وکئ چې ما خپله 500 کسانو ته صرف په دې سبب پور ورکړی دی چې وی خوری الکه بیا یې مرا کوئ. تاسو به هم حیران شوی است چې دا ګورګین څه وی. په دې ملک ناپورسان کې دا دویم حاتم تایی له کومې خوا نه رالو؟ حاتم تایی نه یم وروره، وایم دا وخورئ خو مهرباني وکئ نور مه غواړئ. دغه رنګه بهرني هیوادونه هم اوس په دې خبر دي چې زوړ خو قسم دی کرا کی چې نور رانه ونه غواړي. مگر د پښتو مثال دی، وای خوړلی خولی خواړه غواړي او پرسیدلی خیټې روشونه تاوده تاوده غواړي. مونږ اوس په بیرونی کرزو داسې اموخته شوي یو چې د نغدو خواړه اډو راباندې لګیږي نه، او کې وخورو هم نو تر څلویښتو ورځو پورې په خیټه کې اتڼونه او ټوپونه کوي. هغه په دې چې د حلالو او نغدو خوراک چې اوس زمونږ دې کرزخوره او سودخوره خیټو ته ورشي، نو هغوی حیرانی او پریشانی شي چې دا د کم حرام خور ګیډې ته ورغلي. نو ګرانو د اندرونی او بیرونی کرزو په انتظار اوریدونکو، دا وخت زمونږ په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې یو انټرنیشنل یعنی بین المللي پوره وړی ناست دی. درځې چې ورشو د توتکو او موصف ګپ شپ واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الکه ګورګینا، تا خو ویل چې دا د نن میلمه مردانه دی، دا خو زنانه دی. خورکه ستړی مشي؟
خواره مشي خورکه، د برکت میرمن شي. خواره په تیری شوت خوره افیسر دی په نصیب شه، یا بیا دې د یو ښه لوی سمګلر سره نکاح وشه. که هغه هم نه وي، نو بیا دې یو داسې ټي وي انکر په نصیب شه چې دروغ داسې وایي لکه ریښتیا، او ریښتیا داسې پیشوي لکه دروغ، چې د ښکاره واکدارانو د سترګو تور او د پټو واکدارانو د زړه ټکور وي.
یو یو مهرباني، شکریا، تھینک یو دمر خی دواگان قسم دے قسم بیبی لا ہم ما تکڑی وی اخ چت دونا نیک او میرا بان زنان اے نو تا پورا وڑی او قرض دار ولی اے
تو تکو خورکے حقیقت خبر داسی د چیز خورکے نہ
بلکی رورکیم بس پورکا کی می پنا خستے تا چمبیک
یو یو دا خو واقعی چی رو رکے دے نا نو تا پا دے برکا کی ولی را غلے یے
قربان شم دا دے برکے دا برکا ندا دا نعمت دے دیر گناگارانو تے پردور کڑے دا یاد دی نشی پا اسلام آباد کی دا غن ورست هم پا دیرو بدو چاپو کی دیر خخ خلق هم دا دے پا برکت لگ رفتارین اخلاص شوال ملاو کلاس
نا نو تا تا دا دے سا ضرورت پیخ شو
پٹول خار کی کنائی دے کا نواب دے کا بزگر دے کا کساب دے کا پلمبر کا دکاندار دے کا ملنگ کا شاہ سوار دے کا میاں کا میادا دے کا ملا کا مولادا دے کا تورو کا تورم خان دے کا ڈاکو دے کا ڈاکٹر دے دکاندار دے کا افسر دے کا دوبی دے کا ماسٹر دے کا بنگی کا
مو ہو سکے مڑا لکا بیبری کا سائیکل چپا اترا ای باندی را سمشوی اصل خبر او کا
وام داسی سوک نشتا چیزی نیم کرزدار تو تکو او دا هم دا برکی پا برکت خوزی دل تراو رسیدم او دا هم دی برکی پا برکت هر او رس سار لکور بیاتر بازار ازم او بیا رازم او ملاو کلاس
بازار تا سد پار زی رازی؟
او کمکلی دا نوی پورون دا پار خوب زو رازو کنا کنی باہر خوب عزت ایم پا کور کی بم دا وی روپی نیم کنا ها
نو تا پا کور کی عزت لره
تو تا کو دا کور عزت تا دا کور ودانی فرمایشونا دا دوار لازم و ملزوم دی چی دا دوی فرمایشونا پوراوی بیا خو لگو دیر عزت وی او که آغا نوی نو دا باہر والان خو با پا برکا کی پت شما دا کور والان خو سڑای پا برکا کی هم لشی پوٹی ده ملاو کلا
ولی ولی ولی
برقا دا آغه دا بی اقلی ظالم دا برقی کی رای رانه غواری باقای ده
نا نو تب در چو بده کرزو او برکو گزارا کوی
دا کرزدار ملک کرزدار باشندگانی نو تر سو چی ملک پا کرزو چلیگی مونگ بام چلیگو نو
نا نو که یو رز دا کرزدارانو اونی ولی نو بیا
شل زلی نی ولی متو تکو
نو بیا
ماشالله دا نیم خار کرزداره ما نیم میوی نیمی تری نخلاسوی آخر دوی پا خپل ما بین کی سر پا جنگ شی حوزت ری نمانده کم ملاو که
یو 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 دا چی وحی او تکوی دی پا دی خومی سر خلاشو دا نور تی تری نخلاسوی ولی
او خیاران دی تو تکو اگه مثال دی نده او ریدلی چی وی زما پور دی پا کارگوی دا کارگا مرگه دی نوی آگوی میزه کتره نخلاسوی که زمر شم نو دو دوی پورو بیا سو کر کوی ملاو که
او دادی دا یکینشتا چه تب دادی پورو ناو رادا کی
دنیا پا امید ولالا دا تو تکو دویم پا دا گا امید ناز دی چه که دایشی دا دی سری پرایش باند راوشی که دایشی پا لاتری که دا سینر دا چیرمین یا پا کراندازی که دا سمبلی دا سپیکر تکت ورد راوشی او ریدیلی دی ندی وی اللہ که گرم دیر ہے اندیر نہیں ہے
یو یو تے پریگ دا یہ مو اور مسور کی دال دا مخد سینک چرمین سپیکر
او تو تکو چاہتا وائے ما دا چول برکو والا دی زه خو د کرزدارانو نه توره برکه استعمالوم دا ظالمان خو په توره برکه کې په توره شپه کې په توره شیشه کې د تورو ملاقات ته ځي او راځي ځکه خو په دومره تیزي له تختې نه تخت او د تخت نه بخت ته ورسېدو اوس نو کرزې ورکوي یم او معفوي یم
یو یو ناشودي مه کوه چا ته یې ورکړي دي خو خلک له لوږې مړه شول څوک یوه روپۍ هم قرضه نه ورکوي
تو تکو غلطه پوه شوې زموږ خزانه د خلکو دپاره نه ده دوی د خپلې بیګم په نوم خپله انشور کمپنۍ جوړه کړي بیا قرضه ورکړي بل ورځ خو یا کمپنۍ ورکه شي یا بیګم وتښتي که دا دواړه نه وي دیواله شي چی بیگم دیوالا شی نو سڑای خو اٹومیٹک دیوالا کی بس زڑا کرزا معاف شی نوی منظور شی اللہ اللہ خیر صلاح اللہ اللہ بگردن مولا لالا خٹکای غلا بسم اللہ ٹول ازما ملاو که
رکشا مڑا
شاباش دې توای ګټه او هغه هم کوټه کوټه. نو که تاسو هم غواړی چې کرزمو منظور شي، زندگی پر سرور شي، نوم مشهور شي، خزی او بچی مسرور شي، نو راوی مستر مشهور ته زنگ او زدکری د سرکار د مال د خلولو نادری او جدیدی لاری او طریقه.
مشوره صاحب دا حکومت څخه زما نیکه د کور د پاره یو دوه لکه روپۍ قرضه اخیستې وه، اوس شل لکه سوې ده، څنګه یې ادا کړم؟
یاره ډېر بې وقوفه سړی معلومېږي. په کور کې یو سپکه دماکه وکړه، په سرکار مقدمه وکړه، د خزانې د یو افیسر سره ناشته وکړه، 50-50 معایده وکړه او په مزه باندې مزه وکړه، بیا د هغه نه پسته درې ودونه او یوه کوژده وکړه.
مشوره صاحب، مشوره صاحب، مم داز ما د بجلی میټر داسې منډې وهي لکه جهاز. د ګیس میټر مې یو لک یونټ چلېدلی دی، څه به وکړم؟
میټر بیوقوفی، دا ملک نه پرسان دی چې چا میټر لګولی دی، میټر د هغه میټر ورګماو کړی دی. مات که دواړه میټران خوشحاله، که میټر ریډران، او شروع که یو خوشحاله زندگی او گذران. خو پام کوه، پام کوه چاته ونه وایه چې دا مشوره مشوره خان را کړی ده، هاو په خراب مونه کړی. ما هم میټر مات کړی دی، اوس چې هغه ته پام نشي، او پام کوه پام.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ د ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.